مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه درته لرو، د افغانستان په اړه، د جرمني په بون کې د کیدونکو کانفرنس په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، شنن لرو په دې اړه، او زما کور زما کلی خبرونه هم لرو. خو تر هر څه لمخې ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لپاره.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا یو ځل بیا پر د نیټو پر هغه هوایی برید له پاکستان سره غمرازی شولې ده چې څلورشت عسکر یې پکې ووژل سو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د بون په کانفرنس کې ګډون نه کوونکي پاکستان له طالبانو سره هم د ټولو خبرو اترو مخه نیولې ده، او عربي ټولنې د شام حکومت ته د نن ورځې وخت ورکړی دی چې د حکومت مخالفو مظاهرچیانو پر ضد د چاپو درولو پر وړاندیز لاسلیک وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلنټن یو ځل بیا له پاکستان سره د هغو عسکرو پر مرګ د امریکا غمرازی شولې ده چې د نومبر پر 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو په یو هوایی برید کې ووژل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د غمرازی میرمن هیلی کلنټن د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ټلیفوني خبرو اترو کې شولې ده. میرمن هیلی کلنټن له پاکستانی وزیر اعظم سره د خبرې د افغانستان په اړه د بون تر دویمه غونډه یوازې دوه ورځې وړاندې کړې. پاکستان د نیټو د هوایی برید پر ضد د احتجاج په توګه د بون په غونډه کې ګډون نه کوي. امریکا او نیټو دواړو د دې پیښې په اړه د پلټنو ژمنه کړې ده، خو امریکا وایي چې پر دې پیښه بخښنه غوښتل تر وخت لمخه کار دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د بون په کانفرنس کې ګډون نه کوونکي پاکستان له طالبانو سره هم د ټولو خبرو اترو مخه نیولې ده. د جرمني یو اونیز مجله در شپیګل د افغان ولسمشر حامد کرزی له خولې لیکي چې د تعصب خبره ده چې پاکستان تر اوسه پورې له طالبانو سره د خبرو اترو د هڅو له ملاتړ کولو انکار کړی دی. په افغانستان کې د هر ډول کراري لپاره د پاکستان رول مهم بلل کېږي، خو د بون په کانفرنس کې پاکستان د نیټو د برید پر ضد د احتجاج په توګه ګډون نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی د پاکستان د نه ګډون په اړه مشال ریډیو ته وویل،
د پاکستان نه ګډون د پاکستان تاوان ده په دې موضوع کې، ځکه چې د بون نړیوال کانفرنس د افغانستان تر مشرۍ لاندې دایریږي، او په دې کې د سلو نه زیات هیوادونه سیمه ییز او نړیوال سازمانونه شامل دي چې د دې کانفرنس محدودول د یو هیواد پورې زه فکر کوم غیر منصفانه خبره ده.
د افغانستان په اړه د بون دویمه غونډه سبا له د جرمني د بون په ښار کې ترسره کیږي چې په لوی شمېر نړیوال مشران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. په افغانستان کې د سړک د غاړې یوې بمی چاودنې د نیټو درې تنه کارکوونکي وژلې دي، خو نیټو دا نه دي ویلي چې دا پیښه د افغانستان په کومه سیمه کې رامنځته شوې ده او وژل شوي کسان د کوم هیواد دي. تر اوسه په روان کال کې په افغانستان کې د نیټو 519 کارکوونکي وژل شوي دي چې 309 پکې امریکایان دي. نیټو په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه خپل پام د هیواد ختیځ ته اړولې دي، چیرې چې له پاکستان سره پولې ته نږدې اروپا کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه کوي. په افغانستان کې د برتانیا یو عسکر په دې تور کې په یو نیم کال بند محکوم شوی دی چې یو 10 کلن ماشوم یې په برچه باندې وهلی و. د برتانیا د دفاع وزارت نن وویل چې دې عسکر د مارچ په میاشت کې د افغانستان د هلمند ولایت د نادیالي په ولسوالۍ کې دا ماشوم هغه وخت وهلی و چې کله ګزمه کوله. دانیل کروک نومي د عسکر له کاره ګوښه کړل شوی دی او دی به خپله سزا په یو پوځي زندان کې تیروي. په مصر کې اخوان المسلمین پر خپل مخالفینو ژغ کړی دی چې د ټاکنو تر لومړي پړاو وروسته دی د خلکو خوښه ومني. په مصر کې په تیرو شپږو لسیزو کې په لومړي ځل د یو خپلواک پارلمان لپاره په ترسره کېدونکو ټاکنو کې د اخوان المسلمین لخوا د زیاتو چوکیو د ګټلو امکان څرګندېږي. اخوان المسلمین په خپل بیان کې ویلي هغه خلک دي په راتلونکي ځل د بریالي کېدو لپاره د ولس خدمت وکړي کوم چې په دې ټاکنو کې ناکامه شوي دي. د اخوان المسلمین مخالفین د دوی د ازادۍ او انصاف نومي ګوند په دې تورنوي چې په خلکو کې د خپل اغیز لپاره ارزانه خوراک او دواګانې ویشلې دي. د هغوی په خبره دا د انتخاباتو د اصولو پر ضد کار دی چې د رایو د مرکزونو په خوا کې څوک د ځان لپاره د خلکو د کانې کولو هڅې وکړي. عربي ټولنې د شام حکومت ته د نن ورځې وخت ورکړی دی چې په خپل هواد کې دي د حکومت د مخالفو مظاهرچانو پر ضد د چاپو د درولو لپاره پر ورکړل سوي وړاندیز لاسلیک وکړي. دا پریکړه په دوحه کې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په هغه غونډه کې سوې ده چې د شام د حالاتو د څارلو دنده ورته سپارل سوې وه. تر غونډه وروسته خپور سوی بیان وای چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغو بندیزونو پخلای هم وکړ چې پکې د شام د 1900 لوړپوړو چارواکو او د ولسمشر بشار الاسد د اداري ملګرو د شتمنیو کنګل کول او عربي هیوادونو ته د هغوی د پر سفر بندیز هم پکې شامل دی. په روس کې د نوي پارلمان ټاکلو لپاره نن د رای اچول پیل سوی دی. په دې لړ کې به 110 میلیونه نارینه او ښځینه رای اچوي. د روس پارلمان 450 غړي لري چې سټیټ ډوما ورته وایي. په ټاکنو کې ټول 9 ګوندونه برخه لري چې د واکمن ګوند یونایټډ رشیا لخوا د زیاتو چوکیو د ګټلو امکان دی. خو ویل کېږي چې یاد سوی ګوند به تر دې 345 چوکۍ کمې وګټي کومې چې دا وخت لري. د دې تر څنګ تمه کېږي چې د کمونستانو ګوند لیبرل ډیموکریټس او جاسټ رشیا نومي ګوند هم د پام وړ چوکۍ ترلاسه کړي. د اپوزیشن ګوندونه وای چې دا ټاکنې پر انصاف تکیه نه کوي، هغه ځکه چې د دوی په خبره چارواکي د نغدو پیسو او په ټلویزیونونو کې د خاص وخت په مرسته د یونایټډ رشیا نومي ګوند ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ دروړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د مومندو پر پوستې د برید په اړه بیا د خفګان خودنه کړې ده. افغانستان وایي د بون په غونډه کې د پاکستان نه ګډون د پاکستان تاوان دی.
د پاکستان نه ګډون د پاکستان تاوان ده. په دې موضوع کې
د بون په غونډه کې به دا ځل د افغانستان ایجنډا څه وي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان جمهور رئیس په دې کانفرنس کې د تیرو لسو کالو لاسته راوړنې نړیوالې ټولنې ته بیان کړي.
پولیس وایي د محرم پر مهال په هنګو کې سخت امنیتی تدابیر نیول دي.
هغه کې موږ خپل ناکابندي پوینټس د خپل ایگزټ انټری پوینټس په دې باندې چې کوم علاقې غیر نکمې لارې راځي هغه بلاک کړی دي.
دا نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدای شي. د دې ترڅنګ زما کور زما کله خبرونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته ټلیفون کړی دی او له هغه ته خپل خپګان ښودلی دی. په دې اړه احمد الله د مشال رادیو خبریال په اسلام آباد کې موږ سره د ټلیفون په کرخه دی او تفصیل راته راکوي. احمد الله، که جامع او مختصر تفصیل راته راکړي.
بالکل پامیر، 13 ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ټلیفوني خبرو کې د دې خبرې د څرګنده کړې ده چې د پښپګشتمه نیټه د ناټو لخوا د پاکستان په فوزونو په چوکۍ باندې شوی برید له وجې به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي هغه متاثره نشي. او هغه دا هم ویلا چې دا حمله په غیر ارادي توګه باندې شوی و، دا نه چې دوی قصدن کړی و. بین علاوه د خارجه چارو وزیر وینا وه چې په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د کوششونو موږ ستاینه کوو او په غیر په افغانستان کې د امن نه په غیر په پاکستان کې هم امن نشي راتللی. نو موږ هم دا غواړو چې پاکستان د بون کانفرنس کې ګډون وکړي. ولی په دې موقع د وزیر یوسف رضا ګیلانی وینا وه چې دفاعي کمیټې او پارلماني کمیټې کې چې زمونږ کوم فیصلې شوي نو موږ به د هغې احترام کوو. په هغې کې موږ دا فیصله کړې وه چې پاکستان به په بون کانفرنس کې ګډون نه کوي.
صحیح. یو جهان مننه احمد الله د تفصیل راکولو لپاره. احمد الله د مشال رادیو خبریال او تفصیل راته راکړ.
دا مشال رادیو دا
افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مخه نیسي. نوموړي دا خبره له جرمن مجلې در شپیګل سره د مرکې پر مهال کړې ده. حامد کرزی په خپلو څرګندونو کې دا منلی چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور له رضوان مراده اورو.
ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان تور لگولی چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې هڅې ګډوډوي. ولسمشر کرزی د جرمني چاپ در شپیګل مجلې ته ویلي په خواشینۍ سره تر دې دمه پاکستان د دې هڅو ملاتړ کول رد کړی دي. پاکستان وروسته له هغې چې تېره اونۍ د دې هېواد څلېرویشت سرتېري د ناټو په هوایي حمله کې ووژل شوه، د افغانستان په اړه د بن په کانفرنس کې د ګډون نه کولو اعلان وکړ. دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې یو سوله ییز او باثباته افغانستان د بل هر ګاونډي په مقایسه زیات د پاکستان په ګټه دی. د شپېګل مجلې سره ولسمشر کرزی په خپله مرکه کې چې ټاکل شوې دوشنبه خبره شي، خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې روانه جګړه چې ټولو ته ګواښ دی ناکامیږي، نو دا به د 2000 لومړي کال د 11 سپتمبر حالاتو ته د بیرته ګرځېدو په معنا وي. نوموړي له خپل جګړه ځپلې هیواد سره د 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی زیاته کړې چې له 2014 کال وروسته به افغانستان لا هم لا زیات په لومړۍ کرخه کې واقع وي. حامد کرزی ویلي په خواشینۍ سره دا مني چې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې امنیت او ثبات راولي. نوموړي ویلي دا د دوی لویه ناکامي ده. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په بن کې د راتلونکي کانفرنس ته مخه بحثونه کوي. ویلي له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان په دوامداره توګه د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مرستو ته اړتیا ولري. په همدې حال کې تیره ورځ د جرمني په بن ښار کې زرګونو کسانو د افغانستان په اړه د جوړیدونکو کانفرنس او په دې هیواد کې د جرمني د پوځي ماموریت پر ضد مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د نږدې نوي هیوادونو مقامات او د لسګونو نړیوالو موسسو استازي په بن کې د افغانستان د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو، ستونزو او د دې هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه مو د رضوان مراد رپورت اوریده. افغانستان ویلي د بون په غونډه کې د پاکستان نه ګډون لوی تاوان دی. د دسمبر په 15مه نیټه د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي چې د ایجنډي مهمې برخې تر 2014 زیږیز کال وروسته افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل، تر دې کال وروسته د نړیوال ټولنې لخوا همکارۍ ته دوام ورکول او د سولې پروسه ده. د مشال اړیو خبریال احمد شاه اعظمي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان جانان موسازی سره د بون په غونډه کې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د استازو د نه ګډون په اړه مرکه کړې ده. راځي چې وایو.
تر ټولو وړاندې ښاغلی جانان موسازی، دا راته وایي چې د پاکستان نه ګډون به پر بون کانفرنس څه اغیزې ولري؟
د پاکستان نه ګډون د پاکستان تاوان ده په دې موضوع کې، او دغه ځکه چې د بون نړیوال کانفرنس د افغانستان تر مشرۍ لاندې، د افغانستان تر ریاست لاندې دایریږي، او په دې کې د سلو نه زیات هیوادونه سیمه ییز او نړیوال سازمانونه شامل دي چې د دې کانفرنس محدودول د یو هیواد پورې زه فکر کوم غیر منصفانه خبره ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان اکثره دوستان د سیمې او د نړۍ په سطح باندې راغلي دي، او موږ په تیرو دوه درې ورځو کې د بون د کانفرنس د سند په ترتیب باندې په محتوا باندې د دوی سره ډېرې سازنده، ډېرې مثبتې او ډېرې مفصلې خبرې درلودلې دي، او هیله من یو چې په دې کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې هغه اوږدمهاله تعهد او ژمنه چې موږ د افغانستان د ثبات، د امنیت او د پرمختګ لپاره اړتیا ورته لرو او غواړو یې هغه ترلاسه کړو.
ښاغلی جانان موسازی، د کانفرنس په ایجنډا کې د سولې په اړه خبرې اترې یا د سولې بهیر هم شامل دي. د طالبانو نه ګډون یا له کانفرنس څخه د دوی بایکاټ د سولې پروسه یا دغه روان بون کانفرنس باندې څومره اغیزه کولای شي؟
د سولې د پروسې بحث بون د کانفرنس د محورونو یو برخه ده، یو اساسي برخه ده، ځکه چې سوله د افغانستان د خلکو مشروع مقدسه غوښتنه ده. هغه وختونه چې په تیره دودیزه لویه جرګه کې په غبانې ټینګار وشو، او د افغانستان خلکو خپل غږ پورته کړ، د افغانستان د خلکو استازو، دا د افغانستان د دولت پالیسی هم ده، ځکه چې د افغانستان د خلکو تر ټولو لویه، تر ټولو مهمه وختونه واقعیا په افغانستان کې یو تلپاتې، عزتمنه او همشموله سوله ده. نو دا هڅې به دوام کوي. البته د طالبانو د استازو د ګډون په اکلا باندې د افغانستان دولت دریز ډیر روښانه ده، او هغه دا چې او دا د افغانستان د حکومت پخوانی دریز ده چې د طالبانو ګډون د افغانستان په هیئت کې د سولې د پروسې د عملی پرمختګ پورې تړلې خبره وه، چون په دې پروسه کې له بده مرغه هغه عملی لاسته راوړنې چې موږ تمه وه او موږ هیله من وو چې ترلاسه به شي د بون د کانفرنس نه مخکې، هغه لاسته راوړنې ونه شولې. د طالبانو له ادرسه یا د طالبانو تحریک په استازیتوب د بن په کانفرنس کې د افغانستان په هیئت کې نه څوک وی او نه څوک شته. نو دا کانفرنس په افغانستان تر واحدې مشرۍ لاندې د افغانستان د ټاکلي ولسمشر تر مشرۍ لاندې او د افغانستان د ولس د استازیتوب په جامع کې نړیوال ټولنې سره د افغانستان په تیرو لسو کلونو باندې او د افغانستان په هغه تګلاره باندې او په هغه لیدلوري باندې چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره یې لري بحث خبرې اترې او تصمیم ګیري کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان جانان موسازی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اوریده. سبا د جرمني په د بون په ښار کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه کیږي. د بون د غونډې مخه څه ده؟ تر دې لس کاله اګاهو د شبې غونډې لاسته راوړنې څه وي؟ لوسنۍ غونډې څه هیلې دي؟ او په دې غونډه کې د پاکستان نه ګډون څه معنا او څه اثر لري؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې واوري.
د لسیزو کورنیو جګړو او بهرنیو لاسوهنو افغانستان تر 2000 کال پورې داسې حالت ته رسولی و چې شاوخوا ټولې ادارې له منځه تللې وې او په نظامي او اقتصادي توګه له سختو ستونزو سره مخامخ و. خو په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته نړۍ د دې جګړه ځپلي هیواد بیا رغونې او پرمختګ ته پام ورواړوي. په تیرو څو باندې لسو کلونو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې هیواد په اړه په سلګونه وړې او لوی غونډې سوې دي. خو د جرمني د بن په ښار کې ترسره کېدونکې دویم غونډه تر ټولو لوی بلل کېږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزي د بن د دې غونډې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
لاس کله مخکې د طالبانو د سقوط نه وروسته په بن کې د نړیوال کنفرانس جوړ شو. په دې کې باید په افغانستان کې د نوي حکومت جوړولو پرېکړه وشوه. اوس د دې کنفرانس اصلي مالک او صاحب د افغانستان دولت ده، او څوک چې جوړوونکی دی مالیه او تامینوي جرمني دولت ده. په دې کې باید د ټولو هېوادو چې په د افغانستان په قضایاو کې علاقه لري د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي.
د سیاسي چارو کارپو اسماعیل یون د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې د ترسره سوي د بون د لومړی کانفرنس د لاستراوړونو په اړه مشال ریډیو ته دا سویل:
د بون لومړی کانفرنس خو یو نظامی عکس العمل په نتیجه کې چې شروع شو او په ډیره جلبه باندې پریکړه وکړي. په هغه وخت کې افغانستان کې یو سالم حکومت نه و، د حکومت لپاره یو چوکاټ جوړ کړ، د یو ډیموکرات نظام لپاره اساسات کېښودل. خدا اساسات ټول په عدالت باندې ولاړ نه و، مګر بیا هم په مجموعي ډول باندې افغانستان حیثیت یاده شو، افغانستان ته نړۍ پام راوغوښته. د افغانستان کې سلګونو نړیوالو سازمانونو او ګرشمیر هیوادونو سیاسي نمایندګۍ پرانیستل شوې. افغانستان بیرته نړۍ سره پخلا شو، د افغانستان تر شپېتو زیاتې سیاسي نمایندګۍ په نړۍ کې فعالیت کوي. دا د بون د لومړي کانفرنس اساسات و.
له نصر الله ستانکزي څخه مې وپوښتل چې د بون په دې اوسنۍ غونډه کې به د افغان حکومت اجنډا څه وي. نو هغه وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان جمهور رئیس به په دې کانفرنس کې د تیرو لسو کالو لاسته راوړنې نړیوالې ټولنې ته بیان کړي. له هغه نه وروسته به بله مسئله دا وي چې کوشش به وکړي چې هغه ستونزې چې په تیرو لسو کالو کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې درلودل او ځینې کارونه چې باید کړي وو چې هغه یې نه دي کړي، هغه باید ور په ګوته کړي. او هغه توقعات او غوښتنې چې د افغانستان دولت راتلونکو لسو کالو لپاره لري، هغه به هم مشخصې کړي. دې کانفرنس او د نړیوالې ټولنې به لازم ضمانتونه واخلي.
د یوې غونډې ایجنډا پر خپل ځای خو مهمه دا ګڼل کیږي چې له دې غونډې څخه به څه ګټې ترلاسه شي. همدا پښتنه مې د اسماعیل یون مخې ته کښې شوه چې د بون د دویم غونډې به د افغانستان لپاره څه ګټې وي. نو هغه زیاته کړه:
اوس پورې افغانستان لپاره 15 شاوخوا کې نړیوال کنفرانسونه جوړ شوي، وعدې شوي، خو بیا د هغو پیسو ډېره کمه برخه افغانستان ته ورکړل شوې. په دې کنفرانس کېدای شي دا پرېکړه هم وشي چې د پیسو یوه زیاته برخه لکه لږ 50% کې برخه به د افغانستان د حکومت له لارې مصرفېږي. نو دا هم کېدای شي د حکومت سترې پیاوړي کړي، او دې کنفرانس کېدای شي افغانستان هم خپل نظر ولري، هم د اقتصادي مرستو، هم د ګاونډیو هېوادونو د لاسوهنې په هکله. په سیاسي لحاظ باندې دا کنفرانس تر هغه بل کنفرانس نه هم ګټور وي، او په اقتصادي لحاظ خو چې د لسو کلونو لپاره د افغانستان سره
نړیواله ټولنه او افغانستان په خپل په دې هیواد کې د روانې جګړې تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس بولي. خو پاکستان په وار وار بیا وایي چې دوی په افغانستان کې امن او پرمختګ غواړي. دا چې د بون په کانفرنس کې د پاکستان لخوا له ګډون څخه انکار څه معنا لري؟ یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی:
زمان نظر دی افغانستان دولت او خلکو د پاکستان ګډون او نه ګډون دومره ډېر ستونزمن نه ښکاري. پاکستان په خپلو دغو حرکاتو باندې دا هم ثابتوي چې دایره تروریزم سره په جګړې کې یو صادق ملګری نه ده، او له بله خوانه په خپل ګاونډي هېواد افغانستان کې سوله ثبات او پرمختیا نه غواړي.
د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترڅنګ افغان ولس هم کله یوې خوا د بون غونډي تحلیل لري، نو بلې خوا ته زیاتره ولس په دې نظر دی چې که د افغانستان گاونډیان په خاصه توګه پاکستان د دوی په هیواد کې لاسوهنه پرېږدي، نو هلته هم امن راتلای سي او هم پرمختګ کېدای سي.
انټرنیشنل هیلارد ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو د وزیرانو ګډه لیکلې مقاله خپره کړې ده. په دې کې دوه وزیرانو د افغانستان د راتلونکي په اړه سبا د دسمبر په 15 نیټه کېدونکې د بون کانفرنس په اړه لیکلي چې نړیوال باید په افغانستان کې د ترلاسه کړو بریاوو د قائم او دائم ساتلو او د یو تلپاتې ثبات د رامنځته کولو لپاره خپلې مرستې جاري وساتي. بشیر ګواخ د دې مقالې مهم برخې دروړي.
په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویل لیکلي چې په جرمني کې د بون کانفرنس مقصد دا دی چې د یو آزاد په خپل ځان تکیه با امن او خوشاله افغانستان لپاره بنسټونه جوړ کړی شي. دوی لیکي چې د افغانستان سره نړیوال سیاسي اقتصادي او امنیتی همکاري کوي او د دې مخ په زیاتیدونکو همکاریو سره سره د پوځي ثبات لپاره هم کار روان دي. د هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکل شوی چې افغانان په دې سره شوې دي چې له 2014 کال وروسته د خپل هیواد امنیت په خپل غاړه واخلي او د 2015 کال د شروع کېدو سره به د امنیت ټوله ذمہواري د افغان امنیتی ځواکونو په غاړه شي. خو زیات افغانان پوښتنه کوي چې آیا نړیواله ټولنه به د پخوا په څیر افغانستان بیا یوازې کړي او کنه ملاتړ به یې جاري وساتي. د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیران دغه پوښتنه ته په خپل دی مقاله کې د ځواب په ورکولو سره لیکي چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي. دوی وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم باید دواړه هیوادونه د یو بل سره اړیکې وساتي، ځکه چې افغانستان یو اوږدمهاله ملاتړ ته ضرورت لري. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د بون کانفرنس په ایجنډا کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو ملکی برخې ته پام اړول شامل دي. دا په دې معنا چې د افغانستان د ملکی ادارو په پیوړي کولو، د قانونونو د اصلاح او د درغلیو د ختمولو لپاره باید بحث وشي. لیکوالان وایي چې د بون کانفرنس په ایجنډا کې دوهمه خبره دا ده چې نړیوال دی د 2014 کال وروسته خپل همکاري واضح کړي. د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیران په دې مقاله کې لیکي چې د اوږدمهاله نړیوالې همکارۍ په ترڅ کې باید نړیوال د افغانستان بیا رغونه جاری وساتي، افغان ځواکونو ته د سامانونو او روزنې په ورکولو کې پوره مرسته وکړي، او د اقتصاد په برخه کې د افغانستان ناسپړل شوي امکانات د افغانانو او سیمې په ګټه د نړیوالو مخې ته کېږدي. وزیران لیکي چې د بون د ناستې په ایجنډا کې درېمه خبره دا ده چې نړیوال باید د وسلوالو سره د خبرو د بهیر ملاتړ همداسې جاری وساتي. په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویل وړاندې لیکي چې په تیرو لسو کلونو کې افغانانو او نړیوالو د ترلاسه کړو بریالیتوبونو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، او همدا وجه ده چې افغانان په خپل تاریخ کې په یو بیساري شمیر کې ښوونځي ته ځي، کلینیکونه لري او په کلو او بانډو کې د بیا رغونې کارونه دوام لري. خو دوی وایي چې د افغانستان د دوامدار ثبات لپاره باید نړیوال خپل پوره ملاتړ او همکاري جاری وساتي، او د بون دا کانفرنس د دغې ژمنتیا د ښودلو ښه موقع ده.
د بون په کانفرنس کې چې سبا کیږي شاوخوا نوي هیوادونو مشران پکې ګډون کوي. د دغه کانفرنس نه د ننګرهار د ځوانانو سهیلې دی په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د ځوانانو فدراسیون له افغان دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بون په دویم کانفرنس کې په افغانستان کې د دایمي سولې دراوستو په لارو چارو غور وشي، او داسې پریکړې دی وکړي چې افغانان له بدبختۍ څخه راوباسي. د دغه فدراسیون یو تنغړی وایي هغه اشتباهات چې د بون په لومړی کانفرنس کې شوي وو په دویم کې د تکرار نشي.
می عبدالله ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو، دغه د افغانانو لپاره یو تلایي چانس دی، باید د همدغه موقع نه په استفادې سره نړیوالو ته دا وښیو چې موږ د خپل هیواد د ودانولو، د بیا رغولو او د پرمختګ لپاره ژمن یو. لکه څنګه چې په لومړي کانفرنس کې دوی تیروتنې ترسره کړې وي، باید هغه تیروتنې بیا ترسره نه کړي.
د پدراسون یو بل تنغړی وایي نړیوال چې کومې وعدې کوي باید چې ترسره هم کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو، دلته کوم وعده چې د افغانستان دولت سره کوي، دغه وعده باید په شتنی ډول سره عملي. نړیوالو ته په کار ده چې په افغانستان کې د داسې یو لارې چې د هغې راتلونکي د افغانستان یو دایمي سوله لپاره لار وي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو مشر نوراغا ځواک بیا د افغانستان د پرمختګ لامل دایمي سوله ګڼي.
زمونږ د دې کانفرنس څخه هم ارزو دا ده چې هغه مسایلو باندې دوی بحث وکړي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي چې هغه زمونږ په هیواد کې د صلح د نه راتګ دپاره خنډونه ایجاد کړي دي. په دغې خنډونو او عواملو باندې باید دوی بحث وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
د بند دویم کنفرانس د دسمبر په 15 نیټه به ترسره شي. شاوخوا د نوي ملکونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړپوري چارواکي به پکې برخه اخلي. د یادونې ده چې پاکستان د بن کنفرانس سره په دې خاطر پریکون اعلان کړی چې د نومبر په 26 نیټه په مومند ایجنسۍ کې د ناټو ځواکونو د بمبارۍ له امله سلریش پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. بازو احمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې د محرم پر مهال د امنیت ټینګښت لپاره پولیسو یو پلان ترتیب کړی دی چې تر مخې لارې تړل شوې دي او د پولیسو ترڅنګ نور امنیتي ځواکونه هم چمتو ساتل شوي دي. په هنګو کې شیعه او سنی د دواړو مسلکونو مسلمانان اوسي او پخوا هم پکې فرقه ایز تاوتریخوالی شوی دی. په دې اړه د طارق اورکزی رپورټ اورو.
د ملک د نورو برخو په شان په هنګو کې هم د ترهګرۍ د خطرې په ضد سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ضلع هنګو د پولیسو مشر چارواکی ډی پی او عبدالرشید مشال رډیو ته وویل چې اورکزو او کرم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوجي عملیاتو په وجه هنګو د ترهګرۍ ښکار کېدلی شي. د زیاته کړه چې امنیت ساتلو دپاره په محرم میاشت کې پولیسو نوی سیکیورټي پلان جوړ کړی دی. ډی پی او عبدالرشید دا هم وویل چې په دې لړ کې نقابندیانې زیاتې کړي دي او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخیستل محرم میاشت په دوران کې امنیت وزخص ساتلو لپاره پولیسو د شیعه سنی مشرانو سره مذاکرات کړی دي او مذاکرات وروسته دواړو ډلو مشرانو پولیسو سره تعاون کولو یقین دهانی ورکړی دا. موږ چې کله د پولیسو لخوا د سکیورټي انتظاماتو په حق لا د سیمې یو مشر سید حسین علی شاه حسینی نه پښتنه وکړه، نو مشال لډیو ته صدا سي وویل مسلمانان او خصوصی طور اہل تشی و الجماعت د محرم میاش عقیدت او احترام سره لمن سی خوازی حدیوی چې په محرم میاش کې د جلوسونو دراوتلو په وخت اکثره تاسې ناخوښې پیښې رامنځته شي چې له امله عام ولس ژوند د لاسه ورکړي. ډی پی او عبدالرشید وایي چې هر حال کې به د هنګو امن ساتلی شي. طارق اورکزی، مشال رډیو، هنګو.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
قربان. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست او په خبرونه کې تاسو ته موږ د پاکستان د ورسپانو خلاصه هم لرو، نړیوال ورسپانې هم لرو، یو رپورت هم لرو چې په افغانستان کې د ایډز ناروغان چې دی هغه زیات شوی دی، په دې اړه باندې د سید شاه سقیم رپورت دی. د دې ترڅنګ زما کور زما کلی خبرونه هم لرو او اوس به ورشو په پېښور کې 10:30 دی، نو اوس به ورشو د ریاض مساخیل اسلام آباد راته د پاکستاني ورسپانو د بیلابیلو برخو بیلابیلو اداریو مهمې برخې را لېږلې دي، نو هغه به واورو. راځي چې ورته غوږ شو.
نن د انګریزي ژبو دوه ورځپاڼو ایکسپریس ټریبیون او ډان خپلې ادارې په بون کانفرنس کې د پاکستان په ګډون نه کولو لیکلي دي. ایکسپریس ټریبیون وایي چې کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه پاکستان د غصې او خفګان له وجې کړې ده. دې سره به که یو طرف ته نړۍ د پاکستان د خفګان او اندېښنو نه خبر شي، او څنګه چې د ټولو ملکونو دا خیال دی چې د افغانستان امن کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی، په هغې ارمانونو به خاورې واوړي. خو بل طرف ته به دې پریکړې سره پاکستان په خپله هم د ډېرو ګټو او فایدو نه محروم شي. دغه شان ډان ورځپاڼه وایي چې لس وړاندې هم بون کې د افغانستان دپاره یو غونډه شوې وه، او اوس بیا لس کاله وروسته د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتو دپاره خلک راغونډېږي. اداریه وایي چې وړاندې ځل هم د پاکستان خبرو ته ډېر اهمیت ورکړې کېدو، او دا ځل هم چې د کانفرنس دوه نقطې دي، یوه افغانستان کې دننه د امن لار هوارول، او دویمه د ګاونډي ملکونو په مرسته امنیت یقیني کول. نو ظاهره خبره ده چې دې کې هم د پاکستان کردار ډېر اهمیت لري، خو د پاکستان غیر موجودګي به د نړۍ نور ملکونه په دې سوچ کولو مجبور کړي چې پاکستان ته د شک په نظر وګوري. دا شان مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر د خلی لیکي چې قبایلی سیمو کې د جمهوری عمل د پیل سره به نه یوازې جمهوریت ته وده ورسي، بلکې دې سره به قبایل په کامی بهیر کې شامل شي چې د ملک د ترقی او پرمختګ بچارو کې به خپل کردار ترسره کړي. اداریه د گورنر د خلی زیاتوي چې قبایلی سیمو کې د بدلون آغاز شوی دی، او نوي نظام کې قبایلو ته د تعلیم او روزګار په شمول هغه ټولې اسانې ورکړل شوې دي چې د نورو سیمو خلکو ته حاصلې دي. اداریه وړاندې لیکي چې دا وعده او داوی خود ډیره مودې راځي کیږي، خو که حقیقت کې په دې وادو عمل شوی وو، نو نن با قبایل دومره رستون نه پاتې، او دا هم حقیقت دی چې قبایلی سیمو کې چې کومه پسماندګي ده او کوم هلته خراب حالات دي، د هغې یو لویه وجه د دې ځای د خلکو احساس محرومي هم ده. باید چې د خلکو ته دا احساس ورکړي شي چې دوی هم د دې ملک حصه ده، نو دې سره به حالات تر ډیره حده سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنو په ترڅ کې نن د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانې او د جرمني در شپیګل مجلې دوه مقالې لرو چې پکې د روسیې له لارې په افغانستان کې ناټو ته د سامان وړلو او د بون د غونډې په اړه لیکنې شوې دي. اسرار عالم مومند یې دراوروي.
د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راغلي دي، امریکا لاره په افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای لپاره یوازې په پاکستان تکیه کولو پر ځای پکار ده چې روسیا ته هم خپل همکاري وغځوي. دا پریکړه نه یوازې خبوي، بلکې د پاکستان پوځي جنرالانو ته به هم یو خبرداری ورکړي د چا په لاسو کې چې د دغه هیواد کنټرول دی. د روس د لارې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان رسول د امریکا د کامی ګټو لپاره ډیر مهم دی. که یو خوا دې سره به افغانستان کې ناټو ځواکونه خوندي شي، نو بل خوا دا پیغام به هم لاړ شي چې سپینه ماڼۍ په اسلام آباد پورې نه ده تړل شوې. همداراز د دې له وجې به پاکستان په دې مجبور شي چې ترګرو ته د پټنځایونو په ورکولو او د طالبانو د ملاتړ کولو د پالیسۍ بیا کتنه وکړي. طالبان په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو خلاف کاروای کوي. د هیرالډ ټریبیون مقالې په اخر کې راغلي دي. کارپوهان به کېدی شي په دې اړه فکرمن وي چې د شمالي لارو افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای سره به د امریکا په روسیا تکیه زیاته شي، خو د مقاله لیکونکي په خبره د دې نه پرته بل لار هم نشته. همداراز د پاکستان په پرتله روسیا داسې هیواد دی چېرته چې ریاست داسې ترګرو ته پناه نه ورکوي څوک چې په میدان جنگ کې امریکایي پوځیان وژني. بلخوا د جرمني شپیګل مجلې په یو رپورت کې راغلی دی، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې ورکړي چې د بون په غونډه کې به دا خبره یقیني کولی شي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان سره اوږدمهاله همکاري جاري ساتي چې دا رنګ په دغه هیواد کې سیاسي پروسه مخ په وړاندې لاړه شي. په مقاله کې وړاندې راغلی دی، امریکا د افغانستان څخه د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي دي، او همدارنګ ناټو وایي چې دوی به د 2014 کال پورې د افغانستان د امنیت ذمہ واري د دغه هیواد ځواکونو ته وسپاري. خو د جرمنی ټیبلایټ بیلټ ورسپانه د امریکا د پوځي استخباراتو د پټو دستاویزاتو په حواله وای دا دستاویزات ښایي چې په امریکا او جرمنی دواړو هیوادونو کې پوځي چارواکي په دې عقیده دي چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې که یو وار نړیوال ځواکونه ووتل نو په دغه هیواد کې به خانه جنگي شروع شي او دارنګ په پاکستان کې به د اورپکو مشران بیا افغانستان ته راشي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې.
نن په 7:30 بجې د خبرونه تاسو اوریدئ شئ او په خواني سندري درته پکې ورزو کندار ته سید شاه سخیم له غزایره ته رپورټ را لګیدل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای د تیر کال پرتله په دې هیواد کې د ایډز د ناروغانو شمیره دوه چنده زیاته شوې ده. د وزارت په وینا په دوی کې زیاتره کسان د نشئی توکو کارون کې دي چې پچکاری یا ستنی او بل تلګي. چارواکي وای د ایډز ناروغان تبه لري، وزن کمیږي، اشتیال لا صبر کوي او داسې نور علامات لري. په دې اړه د سید شاه سخیم دا رپورټ اورو.
په افغانستان کې د عام روغتیا د وزارت څخه په یو خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې په ایډز ناروغي د اخته شویو کسانو شمیره د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاته شوې ده. د یاد وزارت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې ټول ټال 1,600 تنه د ایډز په ناروغي اخته وو، خو سږ کال دغه شمیره 1,250 تنو ته رسیدلې ده چې زیاته برخه د هرات او کابل ولایتونو اوسیدونکي دي. د کندهار د عام روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په کندهار کې هم د ایډز په ناروغي د اخته کسانو شمیره زیاته شوې ده، خو وايي په کندهار کې په ایډز اخته ټول هغه کسان دي چې نشئی مواد د پیچکاریو په واسطه یو بل ته لګوي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلاله مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د افغانستان د نورو سیمو په څیر په کندهار کې هم په یاد ناروغي اخته کسان زیات شوي دي. دی وايي په کندهار کې دا مهال په ایډز د اخته شویو کسانو شمیره 1,200 ته رسیدلې ده چې 4 تنې پکې ښځې دي او ټول په نشئی توکو روږدي کسان دي.
پروش کال زما په ګومان چې 1,500 پیشي به ده او سش کال 1,250 دي. د دې لپاره ډیر غټ خطر د زرقي متعدین دي چې اگر کم چې اوس وزارت خبره کړې دي په حدود 10,000 تنو زرقي متعدین په افغانستان کې ستنه. نو دا یو لسره چې دلته تثبیت شوی دی چې درې تنې ښځې او اته یې نارینه دي. دا ټول هغه خلک دي چې دوی دغه مخدره مواد د پیشکاری له لارې اخلي، یعنی زرقي متعدین.
ډاکټر پخلا وایي که څه هم د ایډز ناروغي د نورو ناروغیو په څیر په لومړي سر کې داسې ښکاره نښې نښانې نه لري، خو دوی بیا هم ځینې داسې نښانې په ګوته کړې دي چې په چا کې ولیدل شي نو کېدی شي په یاد ناروغي اخته وي.
تبه لري، وزن د لاس ورکوي، بې اشتهایي کېږي او بیا نو چې هر ارګان باندې د په وجود کې دننه عمله وکړه د هغه غړي هغه مخصوص نسونه شانی دن که سړی په ټوبرکلوز اخته سو بیا نو سږي ونیوي، هغه به ټوخیږي، هغه به بلغم لري، هغه به د عادي تدایي باندې په شکل باندې جواب وایي یا بیا نه وایي، که کولمې ونیولي هغه به سالات ولري، وزن به د لاسه ورکوي، یا که پښتورګي ونیول د خپل نسونه شانی لري او که د مغزو پردې ونیولي هغه ځان ته خپل نسونه شانی لري. په مجموع کې دغه میکروب د نورو میکروبونو چاغه په وجود کې ستاند هغه د فعالیت لپاره زمینه مساعد.
د عامې روغتیا د ریاست چارواکي په هیواد کې څه باندې 10 کلنه جګړه په خلکو کې د پوهې کموالی، په هیواد کې د 1,000,000 نشیانو شتون او له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه د ایډز ناروغي د خپرېدو لاملونه بولي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خبر شوي راپور په اساس دا مهال په ټوله نړۍ کې 3,40,000,000 کسان د ایډز په بې علاجه ناروغي اخته دي چې زیاته برخه یې مېرمنې دي. د خبر شوي راپور په اساس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 3,40,000,000 زیاتو کسانو د د ناروغي له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
او سم وخت شوه د ونیز خبرونه زما کور زما کلی. د خبرونه هر ونی تاسو زموږ همکار شاهین بنیره جوړوي او نن مو د ننګرهار د جلال آباد هډې کلی ته بیای. نو راځي چې د خبرونه واورو.
مشال ریډیو په ونی ز خبرونه زما کور زما کلی کې د شاهین بنری سلامونه او نیکه پرزونه د نن په خبرونه کې در سره د افغانستان د جلال آباد خار ته نږدې د هډې کلی پاړه معلومات شریکول غواړم. دا کلی د جلال آباد خار نه د جنوب په لور د لسو کیلومتره په واټن آباد دی. په دې کلی کې خواوشا شپږ زره خلک ژوند کوي. دا کلی ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. دلته د بودا د وخت آثار موندل شوي دي، خو په دغه هیواد کې د جګړې او بې قرارۍ له کبله ډېر آثار د منځه تللي دي. دا کلی زمکه زرخیزه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله شاړه پرته ده. تېره اونۍ زموږ همکار باز محمد عابد دیکري ته ورغلی و او د کلی په تاریخي او کلتوري مزلې د کلی د خلکو سره خبرې کړې دي. د کلی د تاریخي پس منظر په اړه د کلی یو مشر مسلی خان ملاخیل صدا سے وای.
دا ډېر په بارا کې بز در ته دسی وما چې باز خلکو د سی فکر کاوه زمونږ مشران او باز علما او باز پو خلکو چې دا دغلتا په خوا یو بوت خخ دی چې دا غ بوت نو ماډا وو دې کلی تازه کا اډا وای. په دې منظور باندې ما ډېر مطالعه وکړي، ډېر تاریخونه مې وکتل او ډېر لری پکې لاړم. خو ما د اډا په نامه باندې بوت پیدا نه کړ. سنگروال سه په نامه باندې یو سړی دی چې د سیمې جغرافیه دی کلی دا، هغه وای چې اډې کلی تازه کا اډا وای چې دلته د بودا د کوپړې اډوکې خښ شوی دی او اډوکې چې اوس په پښتو کې د هټ په معنا دی، نو په لهذا دې ته اډا وای. همداسې بیا د مرحوم ارواح د علامه رشاد صاحب یو کتاب دی، هغه ما ولید، هغه په کې دا خبر آی نه هم د سکړي چې دلته د بودا د کوپړې اډوکې خخ دی، نو د سې ور سره نه دی ویل چې زکه دې ته هډه وای. په صرف هم دا خبره کړي چې د بودا د کوپړې اډوکې دلته خخ دی. بیا زه یو وخت یو بل کتاب ما پیدا کړ چې هغه د پوهان بشیر دودیل صاحب هغه یو کتاب لیکلی او هغه ما مطالعه کړ. نو هغه بیا داسې ویلي وو چې اډه کې دوه نیم زره او درې زره کال قبل الملاد یو صنعتی کار جوړ شوی او خل بدل تر جمع کېدل. د صنعتی کارونو، تجارتی کارونو او د مذهبي کارونو د اجرا په خاطر به په دغه ځای کې خل راټولېدل. دا چې دوه نیم زره او درې زره کال قبل الملاد په دې منطقه کې خل را جمع کېدل، او اوس هم خل دلته را جمع کیږي. مخکې د اسلام نه او بعد د اسلام نه دلته خل را جمع کیږي او په دغه ځای کې خپل مذهبي روایات سر ته رسوي. په لهذا ما هم دا وویل چې اډا وس هم په پښتو کې د جمعواری زیاته وي. دا چې په خا خل را جمع کېدل وس هم خل را جمع کیږي. په لهذا دلته دې ته ځکه اډا وي چې خل را جمع کیږي. تاریخی آثار په اډا کې تقریبا د ګاندار د زمانې نه را پدې خو دلته موندل شوی دی او شته دی. وو خو د بودا دوره په کې ډیر مخ په وړاندې تللې ده او ترقی ډیره کړې ده د بودا دورې. دا په دې اساس باندې چې د بودا ترقی ولې وکړه، د بودا دورې یا د بودا دین او مذهب ولې دلته ترقی ډیره وکړه، دا علت دا و چې کنیشکا د کوشانیانو دریم پاچا دلته په افغانستان کې د بودا دین ته منسوب شو. دا چې منسوب شو نو نور دینونه منسوخ شول او د بودا دین ډیره ترقی وکړله. همدغه علت دی چې په اډه کې د بودا دغه ډیر پیدا کیږي. هغه اسناد او کوم دغه چې دی هغه شته دی، دا مرکز او د اډه کې مرکز. دلته دې وشو چې دغه غونډۍ چې اوس موزیم مهم مرکز دی او موزیم دی، دلته بیا کشف شو دې ته مونږ د اختر غونډۍ یا د اختر مونږ به مونږ په دې کا مونږ ته څه معلوماتونه نو. یو وخت کې د شاه په وخت کې دلته دولت راغی او بعض باستان شناسان او انتیک شناسان را لاله وګرځیدل او مطالعات یې وکړل او ویل چې دلته ډیر زیات دغه آثار قدیمه دي، خصوصا په دغه مرکزیت باندې چې دا کوم موزیم جوړ شوی دی په همدغه باندې توافق ته ورسېدل او دغه کار یې شروع. د ډاکټر مستمندی په نامه یو سړی و چې هغه تعلی تحصیلات په فرانسه کې کړي وو. په باستان شناسۍ کې ډیر وارد سړی او ما خپل لیدلی و. ما هغه وخت کې دلته د یو سیکشن لیډر په صفت باندې په دې دغه کې کار او موزیم کې او دغه البته اجره را کوله. خو په داسې حالات کې چې کله به زمونږ مکتبونه رخصت شول بیا به درې میاشتې مونږ کار کوو. چون مونږ خل ډېر غریب و ځانته او دغه مدارک پیدا کول. مستمندی ډېر وارد سړی و او دا ټول د مستمندی د نظارت د لاندې دا کار شوی دی چې اکثریت پرې د بودا دغه پیدا کېدل هغه آثار قدیمه د بوتا په کې ډېر زیات پیدا کېدل. دلته یو ټولې عسکر پراتو، یو ضابط و، هغوی پرې دغه کاوه پاملرنه او نظارت کاوه. د دولت د نظارت لاندې و ځکه آثار قدیمه په کې و او دا زموږ ملي منابع او ملي شتمني وه. هغه د کنیشکا په وخت کې دلته ډېره ترقي د بودا دین وکړه او د بودا آثارات په کې ډېر لیدل کېږي.
کاکا اوس خدا موزیم په کندر بدل شوی دی، د دې آثار څنګه؟ او چا لوټ کړل.
مونږ په پاکستان کې قرار دا اوریدل د خلکو د خلینا چې فلانی راغې او په دې باندې پټرول واړول او ناره تکبیر الله اکبر اورې ورته کړ او هغه کوم بوتان او څه وسایل چې دلته وو آثار قدیمه چې هغه په تیګو ویشتل او چتر ته اور ورته کړ ټولې د منډې. دا دور د نجیب دور و، د نجیب اوایل د ببرک اخیرانه دور.
خود دې موزم شاوخوا هم کیندنی شې دي، دا کیندنی چا وګړي
ماغه متل دی وای او حکم دی چې سم ځه چې پاتې دی غړانګ تی شه زمونږه پاتې شي پاتې دا غ بقایا او دا پختنه وکړه بس لا د بری چار دی اوس کده سی وایو او ډیره دا خبره رانه ډیره لری لاړه نشي په غیر مستقیم ډول زمونږه د پنشیر زمرد جی په فرانسې کې خرڅېږي، لال د بدخشان جی په فرانسې کې خرڅېږي، خدا په غیر مستقیم ډول دی، دا په دولتي سیستم باندې نه دی روانه. دا اوس فعلاً دغه زمرد د پنشیر هلته روان دی. چای پوښتنه وکړه خو د یو بوت به تو پوښتنه وکړي خو چې چا لاس بر شو په جب کې واچوه واته او دغه شو خو چا کندنې بیا نه دي کړي. هماغه ظاهري کې تشا پروت او چا ته په لاس ورغلی او منډې اخیستي هغه به شوي، مګر داسې کندنې بیا چا نه دي کړي د دولت د اجازې نه بغیر او یا په پټه او یا په ښکاره چا دا کار نه دی کړی.
دغه کلی کې میشته خلک د فن او هنر سره هم ډېره مینه لري او د قلم او کتاب په وسیله د بدلون پام ته دار دي. په کلی کې د شعر او ادب غونډې هم کیږي. دلته د شاعرانو او ادیبانو لخوا یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. نقیب احمد مینوال د کلی یو نوموړی شاعر دی. نوموړی د کلی د ادبی او فرهنګي چارو او دغلته د کلتوري او ټولنیز بدلون په اړه صدا سي فکر لري.
زمون په دې کلی کې چې مونږ دلته اوسېږو دلته هم دغه لړۍ دسې تان ده. اول خو د جمعې په ورځ سره راټولېږو، دغه شاعران ملګري او بنډار جوړو، بیا که د جمعې په ورځ وخت پیدا نه شي، څوک مصروف وي، بوختیاوې ولري، ځینې وخت د شپې راټولېږو، ځینې ملګري د ښار نه راځي، هلته د یو بنډار په شکل سره راجمع کېږو، هر څوک خپل تازه کلام اوري، ځینې ناستې نورې مونږ لرو چې دغه ملګري دوستان بیا په ګډه کینو، مثلا په یو کتاب باندې د یو کتاب نوی چاپ شوی کتاب مخکتنه کوو. په کلی کې لومړی دغه غونډه جوړو، دې ته بیا مثلا د ښار نه شاعران، استادان، پوهنتون لیکوالان، فرهنګیان دا راغواړو، هغوی دپاره د غرمنې تابیا هم نیسو او دلته مونږ د خپلې غونډې هم دغسې جاري ساتو. په دې کې راسره د کلي قومي مشران، سپین ګیري، مخور خلک هم همکاري کوي او د دې تر څنګه دغه ځوانان دي، دلته بېلابېلې ټولنې جوړې کړې دي، اصلاحي ټولنې دي، مثلا فرهنګي ټولنې دي، خو په ټوله کې بیا مونږ راټولېږو. دلته دغسې یو خوځښت هم پیل کړی دی، مثلا مونږ یو بېلګه ورکولی شو، سیمینار د نجم الدین اخندزاده رحمت الله علیه په ژوند باندې، دغه په کارنامو باندې، د اطلاعات فرهنګ ریاست د خوان نیول شوی او په کلی کې بیا دغه یو ورځ ورته ځانګړی شوی و. دې سیمینار ته الته پوهان، د قلم خاوندان، فکری خلک ډیر غوښتي وو او دغلته د غونډه او سیمینار جوړ کړ. وخت نه وخت مونږ دغه سره ټولېږو په بیلابیلو ورځو، په ځانګړو ورځو کې خپل مشارک
د دغې ناستو سره سره تاسیس شچاپ کوي.
دغلته ځینو ځوانانو البته مټي راوون غوښتي او یو مجله چاپ کړل د تلوسې په نامه، او څوګنې پرله پسې چاپ کړل نجم الدین اخندزاده علمي او کلتوري ټولنې په نامه، یې د ټولنې بنسټ کېښود. دغه ټولنې امتیاز دا و چې دا مجله به چاپوله او مالی مرسته ورسره د کلي مشرانو کوله، سپینګرو کوله. نو دغه مجله هم چاپیږي، د دې څنګه د همدغې ټولنې د خوانه ځینې کتابونه چاپ شول، مثلا د عطا محمد هیله مند یو شاعر دغه کتاب چاپ شو، کاتب شاه کاتب کتاب چاپ شو، د ځینو نورو ملګرو کتابونه چاپ شول، همدې ټولنې چاپ کړل. دلته وخت نا وخت دغسې هلې ځلې کېږي او دغه چاپي خپرونې چې دي دا لړۍ د چاپې روانه ده. او د دې تر څنګه دلته یو رادیو جوړ شو، یو افیم رادیو ده، ځوانانو په خپل هلو ځلو باندې، په خپل مالی لګښت باندې جوړ
کړ. تا ته یاد شي نو په خو به کلو باندو کې داسې په حجرو کې د ډېرې مجلسونه جوړېدل، په خو دې د ډېرې مجلسونه لیدلی او یا وس شته کنه؟
زمونږ عمر خود مر نه ابس بخام د ډېرې مجلسونه، البته اوسې په تلویزیون ګورو یا د چانه اوریدل، مشرانو یا پیرونو براته کیسې کولې، شلی به تر ډېره مزري کولې دي ډېرې مجلسونه ته ورتل، یا بدل ته دوی په خپل تصور کې ماته خپل پلار کیسه کوله چې مونږ په خپل کور کې خپل پورو یو مجلس بم جوړ کو، چا به لنډۍ ویل او چا به ستار وه او چا به منګي وه کنه، یعنی به د خپل کورم دا پر کور کې دغه بندار روان و، البته د وجری مجلس.
اوس
اوس مهال ز فکر کوم زمانه یادېږي چې موږ دلته د کوم د سیو بندر نیولې ما سی واده دودري او شپونه پرته چې موږ څو شپې سره راټول شو بیا ما د کلی خلکو مخالفت وکړي چې دا کار ښه کار نه دی تاسو ربا په مونږی سره مثلا دلته غزلی وه یا
خدارته وای چې د ګدرونو مو سهال دی په کلی کې مو ګدرونه ژوندې دي
د طالبانو د واکمنۍ نه لګ را ورسه په دغه وخت زمونږ ګدرونه ډیر تاند او ډیر خلک ورته راتلل البته پیغل انجونې او لکه څنګه چې یو ګذر دود او د سورو کنه خلک براتل وبو به وړل دلته به جامع انځلې نو د خلک البته په همدی وختونو کې راتلل د ګذر نه وبو وړلې چا به جامع انځلې خو بدبختانه د څو کال پر لپسې وچکالی ګذرونه وچ کړل وس وځي د لوله پښول کنه وسغه خون په ګذر کې نه پاتې وس ټول ګذرونه وچ دي په وسون په نامه یو اداره د غوځینې پروژې پلي کړل د جوړې څاګانې وکیندلې کورونو مخته نو هغه خبرې او هغه کوم خوند او کوم دغه بچو کړ زمونږ فولکلوریک روایتونه او دودونه چې گذرنه به خلکو به له خار سره منځل اړه اوس د هر کور مخه ته کني د پینځو شپږو یا لس کورونو مخه ته کوم بيستل شوی دی خلک راضي او د مغین او بوډ گذرونه شال شوی دی
دا ډې کلی یو ځوان کاتب شاد کلی د تعلیمي حلو زلو پاړه وای سرکاري او شخصي دواړه خوندځ شته او اوس د کوونکې پکې زده کړې کوي نوموړي زیاتی د بدمرغه خبره داده چې ځوانان زده کړې پوره کړي خو ولې روزګار ورته ډیر پګرانه تر لاسه کیږي
نو دلته سرکاري سکولونه مشته یعنی خوندځ شته د دې په څنګ کې فری اوټ یعنی شخصي خوندځ هم شته د دې نه باوجود بعد له وخته داسې کورسونه شته چې د انګلیسي او پښتو بعضې مضامین دي چې په دې تدریس پکې کیږي نو د دې سره سره بعضې ټولنې دي فرهنګي ټولنې دلته موجود دي چې هغوی داسې کورسونه جوړ کړي دي د سواد زده کړې کنه زمونږ د کلي دغه تعلیمي سطح چې ده ماشاءالله یو څه لوړه ده
دا راته وایي چې دلته ځوانان د ښوونځیو څخه فارغېږي بیا په کومو کارونو باندې بوختېږي
بدبختانه به ووایم په افغانستان کې عموما او زمونږ په کلي کې هم داسې ډېری ځوانان چې کله د لیسونه فارغېږي یا شخصي ښوونځیو څخه فارغېږي نو هغوی بیا بېروزګاره پاتې کیږي یوه مسله د کانکور ډېره مهمه مسله ده پکې یوازینی علت همداسې ګڼم چې بیا ډېر خلک بېروزګاره او بس د هغې وروسته بیا شخصي کارونه شروع کوي تجارتي کارونه شروع کوي نو علت همدغه دی کانکور کې څوک نشي بریالی کېدلی نو باید نه درسونه پاتې وي او بس خپل شخصي کارونه شروع
دلته پخوا یوه مدرسه موجوده وه اوس شته
هغه مدرسه چې تقریبا 200 څه د پاسه 200 کاله پخوا یې بنیاد ایښودل شو داسې یوه مدرسه چې د افغانستان په سطحه مدرسه ده اوس هم شته د اتوسو پخوا شاکي شاګردان لري زده کوونکي لري عموما مدرسې 12 پورې وي دا 14 پورې کله چې یو شاګرد د 14 نه فارغېږي هغه بیا په پوهنتون کې په دویم سیم کې په شریعتو څانګه کې بېل کوم امتحان کې نستلی شي نو هغه مدرسه اوس هم موجود دلته شاګردان روزي د ډېر لري لري ځایونه کوی چې د ټول افغانستان نه ورته شاګردان دلته لیله لري په مغې کې اوسېږي
تا په خیال دغه کلی به 300 نفوس لري
تقریبا دغه کلی د شپږو زرو پخوا شاکي نفوس لري منتظر زمونږ په کلی کې ته ونو څو نمبر ته ځکه دلې دا غیله مخې تقریبا دا سیو چې واده کړی شوی سلور در درې سو کور نه دلته
دلته چې دا نمبر ته ځکه کې دي سلور زره درې سو نمبر ته ځکه
شوی
دا زمت د سرکار و کنه د ګریوالو خپل و
ته دې چې دا به سرکاري و خو دا دولت د اډوال توس پرله دا غیرسته د مکه تقسیم شوی اډوال پکې خپل ځانته نمبر جوړ کړي او ځکه د دې سره چې هغه قواله ورکړه د جواز ورته او دا غیرسته دولت ته اوس پیسې تاویلې دا جواز مسله وسوس خلاصه شوې ده نو امغه نمبر کې دا سر و شو چې څلور در درې سو کسان دي
دلته د زراعتي وضعیت څنګه دی
دلته مونږ ورته دراو او للمه ده چې هر کور تقریبا 15 جیر بل جیر بزمه کلري خو بدبختانه وبنشته نو د صفر سره مساوي دی نشته
للمی تخمونه تاسو نه کوي
دلته خو مخکې به باران نو ورختونه بکیدل دا غیله مخ به خلکو کول شي زمکه وکړي مګر مونږ تاسو د څو کال ګورو چوشکلی ده بالکل وبنشته باران نشته نو بس اغه هم د منځ ته لیدو بالکل څوک کښنه
تاسو ته د وبو د نشوالو خبره وکړه بیا د سخاکو به تاسو له کومه کوي
په تیر وختونو کې خو دلته تقریبا په دې کلی کې 12 یا 13 کاریزونه موجود وو دا کاریزونه تقریبا 100 کاریز پاتې دي چې وب شته پکې او دا نو ټول چې دی وڅ شوی دي خو ارسړي ځان ته په کور کې کویا باسې ځایونه کې د سټیولونو ول شوی چې د ملي په وستون لخوانه چې هغه بیا په پونه غزي دي دی او نلونه تیر شوی دي او بعضي خلک دي د مغ خپل څاګانو کویا استفاده کوي
کاتب صاحب کدا راته وای چې ستاسو په کلی کې دا ودونه څنګه تر سره کیږي او په مړی کې د خلکو ګډون څنګه دی
زمون په کلی کې عموما ودونه د جمعې په شپه کې د پنځشنبه په ورځ سار کې شروع کیږي. نو سار د خوانه ټول خپل دوستان ملګری نږدې ملګری دغه ټول د چاو لپاره راوړي. لاغي وروسته بیا د ماخام لپاره شي د ولیمی پروګرامي. نو بیا ټول کلی ته دعوت ورکړي. د چا چې څومره وس کېږي وس مطابق هم کورونو ته دعوت ورکړي. نو یو نفر یا پنځه نفر ورځي او ماغلته هغه د ولیمی چې څه تیاری هغه ورسره خوري. بیا د جمعې په ورځ باندې د جنگ پروګرامي. نو د جنگ پروګرام سره سم بیا نو ټول د واده پروګرام ختمیږي. مگر شرکت پکې ټول کلیوال خپل انډیوالي اتفاق او اتحاد باندې سره کوي. همداسې د مړي کله چې یو مړی کیږي نو عموما خو دا رواج په جماعت کې مسجد کې اعلان کیږي. ډېر په اخلاص بل خصوص پاده کې خلکو ته خدمت کوي. ورزي شرکت کې جنازه کې او د جنازې وروسته بیا نو د درېمې پورې تقریبا درې ورځې دوی سره ناست یا پیغام راځي ورسره د فاتحه اخلي او د هغې وروسته بیا زیات خلک چې وسی وی اقتصادي برابر نه غو یو خیرات کوي. خیرات ورسته شیدې مسله ختمي.
په خو به په دې کلو لسونو کې اشرونه موجودو کنه چې په مختلفو برخو کې به د اشرنه ګټه اخیستل. اوس تاسو په کلي کې اشر شته؟
زما یو وخت یادې چې دلته کله دا رود آبادو نو چې کله به رود کې وبراغلی نو بیا به هغه بندونه وبولم. بیا به زمونږ د کلي نئی خلیفه هغه به ډول واخست او ډول به واخست. هغې وروسته به بیا ډېر خلک را جمع کېدل. اشر به کېده او هغه بند به جوړېده. خو کله چې دا وچکالي راغلی د هغې وروسته بیا ما اشر هم نه دی لیدلی. نو هغسې اشرونه پخوا په څېر اوس نشته. مګر داسې کله کله کېږي چې د جمعې په ورځ یا د پنجشنبې په ورځ ملګري اوزګار یو راځي او کور کې خټي یا یو څه کاري هغه ورسره په ګډه په شریکه.
د هډې کلی تاریخي آثارو نه د انساني ټولنې او تاریخي مزل په اړه ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي. ضرورت د دې خبره دی چې د افغانستان د حکومت په ګډون نړیواله ټولنه د هډې کلی د تاریخي آثارو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د دې سره به دلته سیلانیان او سړنکار راځي چې ورسره به د کلی په معاشي پرمختیا کې مرسته کوي. دغه واز زمونږ د نن خبرونه بلونه به د پښتونخوا د یو بل کلی په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه پورې درنه اجازه غواړم. خاط آباد او بریالي اوسئ.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.